لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې راسره امان امیرزی همکاري کوي، په بغلان ولایت کې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو د چارواکو د بدلون په سر باندې د راپورته شوي جنجال په اړه درته وروستی حال درکو. د نورو مهمو مسلو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
السلام علیکم، هرکلی کوم. دا هم تر دم غړي د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی اساسه مارک ګراسمن د راتلونکو دسمبر میاشت په 14 نیټه ل خپل دندې لری کیږي. د کورونی چار وزارت وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د پولیسو او غیر مسولو وسلوالو ترمنځ نشته پای ته رسیدلې. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تایید کړي چې د دوی د کمپیوټر او پخوانی سرور هک کړای شوی دی. د هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی اساسه مارک ګراسمن د راتلونکو دسمبر میاشت په 14 نیټه ل خپل دندې لری کیږي. د مارک ګراسمن وایند ویلي نوموړی به له سیاست لری خپل شخصي ژوند ته وګرځي. د ګراسمن د وایند په قول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلبولو په خاطر د مارک ګراسمن له هڅو او کارونو مننه کړې ده. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د پولیس او غیر مسول وسلوالو ترمنځ نشته پاتې رسیدلې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې دغه جګړه د پولیسو ترمنځ شوې ده.
پولیس خپل منځ کې جګړه نه ده کړې. خوانه د مرکزی بغلان قومندان هغه لري شو پرون دا نوې کس باید خپل وظیفې کې بغلان پولیس له خوا معرفي کېده. خو متاسفانه غیر مسؤول افراد د هغوی د نوکر سره مخامخ شو چې متاسفانه هلته یو څه وضعیت خراب.
ښاغلی صدیقي وایي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان کمین لسیمی تشتیدلی او چیرنی روانی دی. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالی که نشته ورسته ترغی وسوه چې په خوانی امنی قماندان لدند گوشه سو د پولیسو په مقابل کې ودره دی. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت د مرکز مهترلام په اړوندو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په عملیات کې لږ تر لږه 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 نر ژوبل دي. د لغمان د والی ویندوی سرحدي ځواک ویل د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډه عملیات کې چې پرون سهار وختي پیل شوی او تر مازیګر ناوخته پورې دوام وکړ، وسلوال مخالفانو ته د مرګ ژوبلو دعوه شو. په څنګ کې د هغوی یو شمېر وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ولوېدې. له بلې خوا وسلوال طالبان وایي چې د لغمان ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې دوی پر ملي اردو او پولیسو درنې حمله کړې چې په نتیجه کې د لمړي لواء د دوهم کنډک د قماندان په شمول ګڼ شمېر عسكر وژل شوی دي. خو د لغمان د والی ویندوی د طالبان نه ردوي او وایي چې په دې تصفیه عملیات کې د ملي اردو یوازې یو سرتیری وژل شوی دی. او د همدن لپاره د کابل بازارونو کې د افغاني پوراندې د بهرنی اسارو بیه یو امریکایي ډالر یو 50 افغاني 50 پوله، یو یورو شپږ شپږ افغاني شل پوله، یو پاوند یو اتیا افغاني دیش پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 55 پوله، زر رنی تومان 10 افغاني 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 دیش افغاني. او د همدې سیمون لري څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بشري حقوقو کمیټې په ایران کې د دوامدار شکنجې اعدامونو او په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د مدافعینو په نشکولو په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د کمیټې پرون په پریکړه لیک د ایران پر حکومت ژغ وکړ چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې ودروي او ټول هغه کسان په سمدستي توګه خوشی کړي چې په سولې توګه د راغونډېدو حق لري. ملګرو ملتونو د غراز د ایران له حکومت غوښتي چې په 2014 کال کې د ولسمشري د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول یقیني کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تایید کړی چې د دوی د کمپیوټر یو پخوانی سرور هک کړی شوی دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څه د پاسه سل متخصصینو د تماسونو جزئیات د یک شنبه په ورځ د کمپیوټرونو د یو هکر په ویبپاڼه چې کرستیف نومیږي څرګند سول. د کمپیوټرو د هکرانو د غډلې پر هغه متخصصینو چې جزئیات افشا شوي ژغ کړی دی چې د اسرایلو د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ښکاره تحقیقاتو غوښتنه وکړي. په عین حال کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوې ویاندې ویلي چې دوی د خپلو کمپیوټري سیستمونو او معلوماتو د ساتنې لپاره ټول ممکنه ګامونه اخلي. ګومان کېږي چې اسرایل د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام لري، خو د هېواد د مسله نه رد او نه هم تایید کړی دی. اسرائیل بیا پر ایران تور لګوي چې په پټه د اټومي وسلو د جوړولو چارې پر مخ بیایي. تهران د اسرائیلو دا تور بیا اساسه ګڼي. فرانسه وایي چې په ملګرو ملتونو کې به د څارونکي په ځای د یوې داسې ادارې په توګه د فلسطیني تشکیلاتو د لوړېدو په پلوي رای ورکړي چې په دې موسسه کې غړیتوب نه لري. تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د پنجشنبې په ورځ د فلسطین د دې غوښتنې په باب رای واخلي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر لورن فابیو د دغه هیواد ولسي جرګې ته وویل چې فرانسه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو دایمي غړي په توګه مثبته رای ورکړي. زیات باور دادی چې فلسطیني اداره به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ چې 193 غړي لري اکثره رای ترلاسه کړي، خو اسرائیل او امریکا مخکې له دې اقدام سره مخالفت کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویندوی په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې د فلسطینیانو دا اقدام یو تیروتنه ده.
Any move in the General Assembly is helpful.
دا وی فکر نکوم چې هیڅ ډول اقدام دی په عمومي اسامبله کې ګټور وي او یا د هر متن په عمومي اسامبله کې مرستندوی وي. همغه راز چې می پرونو ویل فکر کوم چې دا به تیروتنه وي. په ملګر ملتونو کې د برېټانیا سفیر مارک ګرانت پرونو ویل چې برېټانیا لا پریکړه نه ده کړې چې مثبته که منفی رای ورکړي. د مصر د ولسمشر محمد مرسی مخالفانو پرون په قاهره کې په داسې حال کې له پولیس سره شخړه وکړه چې زرګونو اعتراض کوونکو پر ښاغلي مرسی فشار زیات کړ چې د خپلو اختیاراتو د زیاتولو فرمان بیرته واخلي. پولیسو د قاهره په تحریر میدان او دغه په شاوخوا کوڅو کې دغه ځوانانو لور ته اوښکې بهونکی ګاز وشیندی چې پر پولیسو یې د ډبرو ګزارونه کول. په اعتراض کوونکو کې د همدې ګازو یو اعتراض کوونکی وژل سو. د لتیرونی څخه چې د مرسی د فرمان پر ضد مظاهره پیل سوي دوهم کس دی چې وژل کیږي. د مصر په اسکندریه، سویز، مینا او څو نور ښارونو کې هم مظاهره وسوي. د تاجکستان د دولتي مخابراتي خدماتو د ادارې رئیس وایي چې فیسبوک ویبپاڼه د خلکو په غوښتنه بند کړې ده. بیک ظاهروف ویل چې د ټولنې استاز ورڅخه غوښتنه کړې وه او عامه خلکو ټلیفونونه ورته کړي وه چې په فیسبوک کې له خبرېدونکو چټیاتو او شکنځلو شکایت لري. ظاهروف ویل چې په شکایت کوونکو کې پوهان، ډاکټران او تر ټولو مهم کلتوري شخصیتونه شامل دي. تاجک چارواکو د دوشنبې له ورځې د فیسبوک ویبپاڼې د بندولو یا بلاک کولو امر ورکړ. او د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره کیوبا ته ځي. تر اوسه څرګنده نه ده چې چاویز به کله د تداوۍ لپاره بیا کیوبا ته سفر وکړي. وینزویلا ولسمشر تر اوسه پورې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره درې ځله کیوبا ته تللی دی. په 2018 میلادي کال کې ډاکټرانو ته څرګنده شوه چې چاویز د سرطان ناروغي لري. ګومان کېږي چې چاویز په شاتنۍ برخه لګنه خسره کې سرطان لري، خو ډاکټرانو او چارواکي وایي چې د چاویز د سرطان ډول او اندازه لا څرګنده نه ده. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو او پولیسو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې ده. په همدې اړه درته وروسته حال درکو. او دا هم وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر وایي د افغانستان امنیت نه یوازې د اروپا بلکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره هم خورا مهم دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې امنیتي وضعیت د کنټرول لاندې دی او هر ډول هڅو مخه بنسي چې د امنیت خرابوالي سبب ګرځي.
د افغانستان هم حکومت او د افغانستان هم خلک خپویږي چې د افغانستان دشمنان څوک دي او څه توقع د افغانستان لپاره څه فکر کوي.
راپورونه وایي د افغانستان حکومت دوای د دارالفتا پر جوړېدو ولسمشر کرزی غور کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ګوډیا چار تفریحي پروګرام او کورکلی اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستان لو کثرنګ مو چې په خبرونو کې اوریدل چې پرون ورځ راهیسه د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د پولیسو د چارواکو د بدلون په لړکې یو لړستون درامسته شوې دي او د مرکزی بغلان د امنیت په خوانی قومندان نو چمتو شوی چې خپل پوسټ یا خپل څوکۍ نوی معرفي شوی قومندان ته سپاری. ریپورتونه او پسیمه کې د ازادي راډیو خبريال د سیمې خلکو په حواله ویل دي چې الته خلک د دې شخړې له عمله کافي اندېښمن دي او د غراس پسیمه کې نارامي هم خبره شوې. ځین ریپورتونه بیا ویل دي چې په دغه شخړو کې چې وسلوال فعالیت پکې شوې ده یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوخته ده. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې شخړه پای ته رسیدلې او وضعیت تر کنټرول لاندې ده. همداسي به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وان صدیق صدیقی صاحب را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. صدیقی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړې مونږ اوریدونکو ته دا وایي چې اوس د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وضعیت څنګه ده؟
مانه ما سلام مره مو لري زه فقط غواړم دا وایم چې خلک نور اندېښمن نه دي، ځکه خاطر چې دا وقفه چې د وضعیت په خرابېدو کې ډېر نه لاس درلود او غیر مسؤول افراد ول او زورواکي ول او د خلکو د آزار او وضعیت کې لاس درلود دغه لرې شوي دي. نور خلک اوس اندېښمن نه دي. وضعیت په خدای نوی قماندان معرفي شوی دی. تاسو خبر یاست دغه وقفه امیر ګل او قماندان کمین دا افراد ول چې دې ولسوالۍ کې خلک د دې خلک ناره ناراضه ول او د دې افراد به باک او غیر مسؤول افراد د دریتنو د ملي او د سربازانو په شاهدت نه درلو. نو د کورنۍ چارو وزارت ته ته اتهامات اساس باندې د دې وګړو ته خلک نه کړل او دې د شی له وځ پرل قانوني او توازی قضایا نه حاضر نه حاضر وته. خو متاسفانه دا د وخت دیر غیر مسلمان او بیت رئیس او د صورت ته د حکومت د صورت ته نو فکر دا او شو چې پرون دې دوی دا غوني ول سی او ودي دي وخت په کې دا غدي نه حاضر ته دې دا پرون دا کسان او فایل دي نو غیر مسلمان سره دوی مقاومت وکړ او د پولیسو د صورت ته او د حکومت د صورت ته دې اتنای مخال او د پولیسو د سکرټو نو کله دا څنګه خو دوی د بیا غفراته یونیورسيټي دی د بیا د فلور کتم چې غیر مسؤل افراد ول د پیسو په مقابله کې دوی هم له منځ کې لري. خو دا د ورکه څو فراري دی لا د ورکه نو په لټه کې عملیات د دې تور روان دی چې دا د ورکه څو مې ول سي دا د کار ورته چې ښه کسان به حل ول سي.
صدیقی صاحب محترم، کدا راته وایي چې په دغه شخړه کې مرګ ژوبل او خته تلفات شته؟
انا فات سره غیر مسؤل افراد دي چې د کمین او امیر ګل سره سره تړاو درلود. دوی غیر مسؤل افراد ول او هغه بد خلک ول چې د پولیسو پر دې مقابله او کترون. نو دا غترور کته دوی افراد د غیر مسؤل افراد دي به د بار خلک دي او دا د جوړ وکانو سره تړاو درلود چې لمن ځکه للی نور عام وکړي ته سره تاوان نه رسیدلې. یو پولیس هم زخمی دی. نو وضعیت کاملا د پولیسو د تسلط لاندې دی. نو موږ یې څنګه واده کړی یو خلک به څه چیر هغه دور واخلي چې د پولیسو د صورت او احکام د حکومت احکام ته دي سر کې نه دي او سرغړونه کې او دور واخلي دور واخلي چې دې تنای کی او سره به حتما جدي برخط کیږي او هغه به حتما د قانون له لور څخه ستاره کیږي. دا غواړي د پولیسو واده ده.
تاسو ولدا د پولیسو واده ده او د قانون منګول ته به کسان سپارل کیږي چې له پولیسو او د قانون نافذ کونکو ادارو پر وړاندې مقاومت کوي. د اندېښنې خبره د بغلان ده چې دغه اوس هم د بغلان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په تلیفون کې ویل دي چې کچیرته تاسو دغه غیر مسؤل کسان چې په الته او مقاماتو کمین دغه نور دا په خپل د افغانستان د حکومت یا کورنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی او که په ټولو نورو سیمو کې دغه کسان وي، فکر نه کوي چې نورو سیمو کې هم پرابلم جوړ کړي؟
ترې په هر سیمه کې چې دا غسي کسان موجودات ولري او هغه کسان چې د خلکو د مهنو وړ دي او دا د چا قانون ته لایو کې او قانون په لاس واخلي دا غوښ سره به دا ډېر د دې چلن کې دا کسان خپل ځان لري چې کړي او دوی هغه مسایل ته چې تاریخ کې قانون دې په وضاحت ویل چې خلک دي هغه په خصوص هغه کسان چې په حکومت کې دي او بیا دې خپل د صلاحیت له بناور استفاده او کی قانوني استفاده او کی او یا متهمین دي چې ډېر مهم دي چې هغه دي متهم یا او هغه باندې داسې قضیه ثابتوي نو هغه سره په حق جدي چلن کوي. نو دا د پولیسو تعهد دی. تاسو خبر یاست چې تېره ورځ هم د محترم رئیس جمهور هم یو فرمان صادر کړی چې پولیسو سره د هغه کسانو سره چې د قانون ته پیری کوي او د خپل صلاحیتونو څخه استفاده کوي او خدای نه خاطر دور وکړ چې د خطر د آزار او اذیت سبب کیږي هغه د پولیسو د دې برخو سره مخامخ شي. نو دا د پولیسو په ټول هیواد کې تاسو خبر یاست چې پولیس هم خپل وظایف او دندې ترسره کوي او ټول هغه چې دا د خلکو ته خدمت کوي.
تاسو د ولسمشر د فرمان یادونه وکړله په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت یا ملي پولیس د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا د خلکو په مخ کې وحل شوی او هغه مسأله چیرته ورسیده؟
قانون سره همکاری وکړي، د پولیس سره همکاری وکړي او که بیا دوی تسلیم نه کړي دغه کسان حتما هغوی به بیا نو قانوني چلند به ورسره وشي. تاسو هم خبر یاست چې پولیس د قانون تنفیذیدو صلاحیت او مسؤلیت لري او باید هر څوک خصوصا زموږ دولتي او حکومتي چارواکي ډېر باید همکاري وکړي او د پولیس سره همکاري وکړي، د پولیس حمایت وکړي تر څو قانون پلی شي.
بلې زکه صدیقي صاحب، لویه مسله دا ده ستاسو وخت هم زیات نشو چې خلک اندېښنه په دې خاطر هم لري چې ټول په دې خاطر غواړي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو باور پیدا کړي، ځواکونو سره همکار وي. اوس که په داسې سیمو کې د خپل د پولیسو قمندانان د امنیتي ارګانونو افسران خپل سری کوي او ستاسو په وینا زورواکي وي او غیر مسؤوله وي، نو دا خو دوه کاله پاتې 2014 کال ته بیا خو به کافي ستونزې جوړ شي خلکو ته.
د یو اطمینان ورکول چې هغه دا چې تاسو ګورئ پرون د هغه یو کس سره چې پخوا په پولیسو کې وو او بیا دا چې څو چې قوانینو ته نور احترام نه کوي د افغانستان خلک ولې چې څوک ورته برخورد وشو، نو دغه کولی شي دغه برخورد او دغه هغه کسان چې د پولیسو لخوا د تعقیب دي او په تعقیب کې دي او د هغوی سره جدي چلند کېږي کېدای شي د خلکو اعتبار نور هم جګ، نو تاسو هم پدیشه په پوهه چې زموږ ټول کوشش او تلاش دا دی ترڅو د افغانستان پولیس یو داسې ځواک شي چې هیڅ زورواک نشي کولای د هغه اجراتو باندې خنډ رامنځته کړي. نو زه خلکو ته ډاډ ورکولی شو چې د پرون اجراات مو یو نمونه کېدای شي او یو ښه مثال کېدای شي چې هر څوک دې کولی هغه په حکومت کې یا په پولیسو کې چې د خلکو د آزار او وضعیت سبب شي او بیا غیر مسؤولانه کردار ولري هغه سره به ډېر جدي چلند کوي او دا ډېر ښه مثال او ښه نمونه ده.
صدیقي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې آیا د کورنیو چارو وزارت داسې کوم پروګرام داسې کوم پروسه لري چې تر څو د افغانستان د پولیسو ځواک چې ستاسې په وینا یو بیا پیاوړی ځواک وي باید دغه شان غیر مسؤولو دغه شان افرادو چې د پولیسو نوم بدناموي له دې څخه پاک کړي، داسې پروګرام لري تاسې؟
بالکل پروگرام لري، زموږ اساسي پروگرام دا دی چې د افغانستان خلک یو بایقار او باهدفه ټول لري. هر ورځ موږ ټی سرمایه کاری کوي چې د افغانستان ملي پولیس پیاوړی او هم هغه ځواکونه پیدا کړي چې وکولای شي خپل وظایف او اجراءات قانون پر اساس باندې پلی کړي. نو دا موږ هر ورځ سرمایه ګذاري، هر ورځ دقت او هر ورځ ورځ ساعت په ساعت پیګیری د هغه مسایل او د خلکو پر د وختونو پر اساس باندې څنګه دا په سره خلګي پریښولې دي موږ اساسي برنامه ده د کورې چارو د وزیر په لومړیتوبونه کې هغه چې پولیس دی چې مسلکي شجاعي او د قانون سره چې دوه اساسي مسالې نو دا قانون روان دي پروګرامونه تر 2014 او دا وروسته موږ ټول زحمتونه دا بپاسو او تلاش کوو تر څو افغانستان پولیس مسلکي شي. زموږ لویه برنامه بل دا ده چې د افغانستان پولیس او محصرین بهر لاړ شي او په خارج کې مسلکي روزنیز برنامه ویني او دغه راشي خپل هیواد ته خدمت کوي. نو په بل خصوصاً نو تلاش د مفسدینو سره او هغه کسان چې په پولیسو کې خوره خاصه د پولیسو د بدنامي سبب کیږي هغه هر وخت چیرې موږ تفتیشي نهادونه دي نو استخبارات کې او څه وایي دي نو د پولیسو په اعمال باندې ښه کنټرول لري او هر څوک دي چې او د خلکو همکاري هم ډېر مهم دي خوره خاصه دي کوم ځای ویني چې پولیس بد چلند کوي
چارو ډیر زیات مننه کور ودان صدیقی صاحب. قدرمنو دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین ښاغلی صدیق صدیقی و چې په بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د پورته شوې شخړې په اړه وروستي معلومات راکول. دغه په وینا اوس پولیس سیمه کې دی، وضعیت تر کنټرول لاندې دی، او هغه کس چې د امنیت د قمندانې د څوکۍ پرېښودو نه انکار کړی و هغه له سیمې څخه وتی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان حکومت وایي د دارالافتاء پر جوړېدو ولسمشر کرزی غور کوي. د جمعې په ورځ د افغانستان د علماو شورا ولسمشر حامد کرزی ته پیشنهاد وکړ چې یو دارالافتاء جوړ کړي، داسې دارالافتاء چې اجرایوي صلاحیت ولري او پریکړې د قضایي او عدلي چارو له لورې د تطبیق وړ وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي دارالافتاء ته د شک په سترګه ګوري، او د سیاسي چارو ځینې څېړونکي بیا وایي چې حکومت غواړي له دیني عالمانو په دې ډول په خپله ګټه استفاده وکړي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
یو شمیر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دارالافتاء وړاندیز یو سیاسي وړاندیز دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد وزیر صافي وویل
دا خلکو د فوراً په ذهن کې ولوېدل چې دوی وروسته د 2014 کال نه د دې غربیانو په وتلو سره دغه رقم یو مؤسسه چې هم تنفیذي او هم اجرایی قوت ولري. نو زه فکر نه کوم چې د جمهور د دې خبرو نه پخوانه خبر نه و. دا حتما علما شورا دوی سره مشوره کړي، خبرې کړي، او دغه سی یو قوت غوښتل چې آیا دا طالبانو ته خی چې کدا شي غواړي تاسیس کړي، نو دغه د منګه بدغې لرو دا به بهتره ای یا به دې مقاصد لپاره ای، او یا دا ده چې په هر ترتیب چې وي قدرت به یو چاته تکیه کوي چې دې مؤسسه نه آینده کې استفاده کوي د افغانستان د خلکو په مقابل.
د افغانستان د علما شورا ټینګار کوي چې د افغانستان په څیر مسلمانه ټولنه کې د دارالافتاء جوړېدل ضروري دي، او په دې ډول د بهرنیو د لاسوهنو مخه نیول کېدای شي. د پروان د علماو د شورا مشر مولوي عبدالرحیم شاه آغا چې په هغه ډله کې چې ولسمشر کرزی ته د دارالافتاء وړاندیز کړی و هم حاضر ووایي، د داسې تحقیقاتي مرکز جوړېدل ضروري دي چې د دولت تر تاثیر لاندې نه وي. د افغانستان عالمانو د دولت له رئیس تقاضا کړې ده چې په افغانستان کې یوه لویه دارالافتاء جوړه کړي. د افغانستان عالمان غواړي چې نور د دې هیواد بچي له هیواده بهر ولاړ نه شي، څو سبای کار د افغانستان په زیان تمام شي. همدارس د فتوا په برخه کې باید عالمان یو تحقیقاتي او علمي مرکز ولري، داسې مرکز چې له هر اړخه مستقل وي، او دغه اداره وکړای شي چې له دیني اړخه چې څه ستونزې له خلکو سره وي هغه هواري کړي او د خلکو مشکلات اسانه کړي. کله چې د جمعې په ورځ د علماو شورا حمید کرزي ته د دارالافتاء وړاندیز کاوه، د دې شورا مشر قیام الدین کشاف وویل دارالافتاء باید اجرایوي صلاحیتونه ولري، کنه په کار نه ده. مولوی کشاف زیاته کړه دارالافتاء چې کله کومه فتوا ورکوي باید د عدلي او قضایي چارو او پولیسو له لوري دستي اجرا شي، که داسې نه وي زه ورسره سل په سلو کې مخالف یم. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د عالمانو لخوا د سترې محکمې له تشکیلاتو څخه بیل د یوې خپلواکې قضایي ادارې له جوړېدو سره مخالفت کړی. دوی وایي په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته او کولی شي چې پر هرې مسئلې فتوا ورکړي. د ولسي جرګې د ځینو غړیو په باور په اساسي قانون کې د دارالافتاء مسله نه ده یاده شوې، نو په کار دي چې جوړه نه شي. د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د دوشنبه په ورځ شکرې بارکزی وویل
اونایی که خواهان ایجاد دارالافتاء را جدا از ستر محکمه هستند، یک بار برشان بگویم که این تهران نیست، این افغانستان است. قوانین
هغوی چې د ستر محکمه له تشکیلاتو څخه جلا دوی دارالافتاء د جوړولو غوښتونکي دي، باید ورته ووایي چې دا تهران نه ده، دا افغانستان ده. قوانین اسلامي دي او ستره محکمه چې د فتوا د ورکولو اداره ده فتوا صادروي.
له قانوني اړخه چې مکله د دارالافتاء مسله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد وزیر صافي څخه وکړه، هغه وویل چې دا له اساسي قانون سره په ټکر کې ده.
د اساسي قانون د روحیې سره چې دا قانون تصویب شوی دی، او مې سره غل چې نور قوانین او نور مؤسسات د چیز لپاره باید اې دې تطبیق د لپاره باید جوړ شي، دا د غیر سره په تضاد کې واقع کېدای شي.
افغان حکومت د علماو له لوري د دارالافتاء پر وړاندیز غور کوي. د ولسمشر حامد کرزی یو ویاند سیامه کیروی ازادي رادیو ته د دې خبرې تایید وکړ.
دې مسله نیاز به فور بیشتر داره، نیاز به بررسی بیشتر داره، چون
دا مثلا نور خور خواړی او نور سیړنې تاړتیا لري. لدی سره د ستري محکمې په کارونو کې یو ډول تداخل پیدا کیږي. عالمان هم لدی واقف وو. نو دا مسله پرې شو ده چې ولسمشر په خپل نور فکر وکړي. شایي په راتلونکو کې بیا پر دې مسلې بحث وشي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راست پریکړه نه ده شوې. یو شمیر اسلامي هیوادونه د محاکمو ترڅنګ دارالافتا لري. په مصر کې له څه باندې یوې پیړۍ راهیسې دارالافتا شته، او په عربستان کې د مرکز البحوث العلمیه والافتا والدعوه والارشاد په نوم یوه مؤسسه د دارالافتا چارې پر مخ وړي. په مکه مکرمه کې د دینی علومو ډاکټر فضل الرحمن صاحب د دارالافتا د اړتیا لپاره مثال راوړي.
په تاسو مثال یو جنایت پیښیږي، یو قتل پیښیږي، نو دا مسله د قتل حکومت تعقیبوي، څارنوالۍ د وزارت عدلیې او بل اخره قضا ته ولي قضا په هغه باندې فیصله کوي، پس فیصلو له هغه جزا تنفیذیږي. اما مثلا که په مسله د طلاق او نکاح او د شانو کې مالی مسایلو کې بعضې خبرې دا کس هغه راځي، هغه د دارالافتا نه فتوا غواړي، دا اصلا قضا ته نه ورځي. نو فتوا چې وغوښتله دارالافتا دلته حکومت ځانته همدغه دارالافتا رسمي شرعي بڼه لري، د دارالافتا په هغه باره کې فتوا ورکوي.
ډاکټر فضل الرحمن صافی زیاتوي چې د دارالافتا غړي باید لوړ تحصیلات ولري، او په عربي هیوادو کې د دارالافتا غړي له پوهنتونونو فارغ شوي دي.
یو څه چې ځینې عضوات پیدا کوي هغه به تحصیل یافته وي، کامله تحصیل یافته، یعنی درجه د فتوا ته به رسېدلی وي. طبعا تعلیمات ولري، دینی تعلیمات ولري، او دلته طبعا پوهنتونونه لري، هغونه فارغ شي، ډاکتریګانې ولري، پس ډاکتریګانې بیا مثلا دغه هیئتونه ترینه امتحان اخلي، امتحان چې واخیستو بیا دا حکم کوي چې هو دی حیثیت دغه صلاحیت د دې لري چې عضو دغه هیئت شي. او عموما د حکومت د خوانه هم مداخله پکې شته، او ما خلک حکومت تعینوي.
سربیره پر دې چې دینی عالمان د دارالافتا پر جوړېدو ټینګار کوي، د سیاسي چارو ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې له دارالافتا حکومتونه د ځانونو په ګټه سیاسي استفاده کوي، او د تاریخ په اوږدو کې پخوا هم کړی ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په ختیځ ولایتونو کې وسوال مخالفان فعالیتونه لري، خو دا فعالیتونه ډیر د اندېښنې وړ نه دي. د دې وزارت وایي د سه شنبه پورس آزادی راډیو سره په خبرو کې هغه رپورټونه هم رد کړل چې ګوند یو شمېر مظاهره کوونکو محصلانو د ننګرهار په پوهنتون کې سپین او شنه بیرغونه اوچت کړي. له صدیق صدیقي سره په دې اړه نسیم شفق خبرې کړي.
داسې راپورونه خپاره کیږي چې ګوند په ځینو ختیځو ولایتونو کې لکه ننګرهار او لغمان کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د دغه علت په څه کې دی؟ آیا د انتقال پروسې علت دی که څه بل علت لري؟
مشرقي ولایتونو کې وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی، ډېر بد نه دی. هلته جرایم شته متاسفانه، او هلته هم زموږ مشترک عملیاتونه لغمان کې، د الاباد کې، نورستان او کنر کې ترسره کیږي، او همیشه په جریان کې دي. نو هلته لکه چې پرون موږ یو ډېر مهم عملیات درلود په لغمان کې، چې تقریبا 15 کسه مسره طالبان وژل شوي دي، او شپږ تر نور زخمیان دي چې اسیر نیول شوي، او دوی سره یو تعداد اسلحه ده. نو دشمن هم کوشش کوي، هغوی هم غواړي چې دغه مناطق نه آرامه کړي.
بله ښاغلی صدیقی، راپورم ترلاسه کړ چې د دوشنبه په ورځ د ننګرهار په پانتون کې یو شمېر محصلینو مظاهره کړې وه، او هلته په مظاهره کې دوی ډول ډول بیرغونه اوچت کړي وو، لکه د طالبانو سپین بیرغ، د حزب اسلامي شین بیرغ، او دغه راز تور بیرغ هم ویل کېده چې هلته اوچت سوی وو، او دوی د امریکا ضد، د اسرائیل ضد دغه شعارونه ورکول. ګمان نه کوي چې دا د دې سرګندوی کوي دغه بیرغونه اوچتول چې ګوند طالبان یا حزب اسلامي حتی په یو اکاډمیک ځای کې یا مؤسسه کې لکه پوهنتون د ننګرهار هلته هم نفوذ لري؟
د افغانستان خلک نن ډېر ښه پېژني خپل دښمن او خپل دوست، هېڅ نوی ابهامات شتون نه لري. او د جلالآباد محصلین هم دغه موضوع ښه درک کوي، او دوی پوهېږي چې طالبان نه شي کېدای که طالبان وایي دوی به نه شو تلای چې پوهنتون ته لاړ شي. نو دغه ارزښتونه شته چې ټولو باندې پوهېږي. دا گزارشونه نشم کولای تایید کم چې د طالبانو یا د نورو هغه بیرغوستا وویل هلته دي خلک د کړي دا صحیح خبر نه دی او نشم کولای دا تایید کم.
صدیقي صاحب ورسته پوښتنه مې دا ده چې یو شمېر امنیتي او سیاسي سیډونکو او کارپوهان هغه په دې باور دي چې ګوندې د گاونډیو او سیمې ځین استخباراتي کړي او حتی ځین مذهبي کړي دوی په دې هڅه کې دي چې دغه مذهبي مراسم او مذهبي مسایلو ته هم د ځان په ګټه سیاسي رنګ ورکړي او ترې استفاده وکړي او دوی وایي چې په ننګرهار پانتون یا په ختیځو ولایتونو کې او یا هم په ځینو مواردو کې په کابل کې دغه ستونزې پیدا سوي دي علت یې هم دا دی. په دې اړه ستاسو څېړنې څه ښیي؟
د افغانستان هم حکومت د افغانستان هم خلک ښه پوهېږي چې د افغانستان دښمنان څوک دي او څه توقعې د افغانستان لپاره دوی په فکر کې لري او ټول خبر دي او د دې خاطر نن د افغانستان خلک مثلا هڅونه په تیرو کې هم یو مټی غوندې او په یو اتحاد کې سره ژوند کړی او دغه اتحاد به افغانستان د یو سولې او سوکالۍ خواته به بیایي. نو خامخا به دښمنان وي چې دا به افغانستان د خلکو د احساساتو څخه او د هغه مسایل ستاسو مطرح کړل استفاده وکړي او خپل تفرقه اندازي وکړي. خو دا په ډاډ ویلی سم چې هر هغه حادثه او یا پیښه چې رامنځته شوی دی د هغه نتایج دې خلک ادار کړي چې نور هم متحد شي، نور هم خپل سره یو ځای شي، سره یو ځای شي تر څو هغوی د دوی منځ کې نفاق او تفرقه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو د وزارت وایاندو چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د امنیتي حالاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. دوستانو لستیم بجې شوي ل قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک کراسمن راتلونکي دسمبر میاشت خپل دندې لری کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د پولیسو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نشته پای ته رسیدلې. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې نشته کې دوه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بشري حقوقو کمیټې په ایران کې د دوامدار شکنجې، اعدامونو او په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د مدافعینو په نشکولو په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي ادارې تایید کړی چې د دوی د کمپیوټرو یو پخوانی سرور هک کړی شوی دی. فرانسوي چې په ملګر ملتونو کې به د څارونکو په ځای د یو داسې ادارې په توګه د فلسطیني تشکیلاتو د لوړېدو په پلوي رای ورکړي چې په دې ماسه کې غړیتوب نه لري. او د مصر د ولسمشر محمد مرسي مخالفانو پرون په قاهره کې په داسې حال کې له پولیس سره شخړه وکړه چې زرګونو اعتراض کوونکو پر ښاغلي مرسي فشار زیات کړ چې د خپل اختیاراتو د زیاتولو فرمان بیرته واخلي.
اوس هم له قسیم سولمل څخه خبرو چې د کابل چاپ مطبوعاتو سلی کلی.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د 2014 میلادي کال وروسته حالاتو په اړه د ولسمشر کرزي په پرونی څرګندونو بحثونه کړي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې په خپل سرلیکنه کې د ولسمشر کرزي د دې څرګندونو ملاتړ کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته به حالات ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر تر دې مخکې هم په دې اړه مهمې څرګندونې کړې وې او ویلي و چې لویدیځې رسنۍ او په افغانستان کې د دوی لاسپوڅي په خپلو تبلیغاتو د افغانستان خلک له راتلونکي ویروي او په دې ډول غواړي خپلو اهدافو ته ورسېږي. ورځپاڼې لیکلي چې لویدیځ او په تیره بیا امریکا د داسې تبلیغاتو له لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې نه یوازې خپلې ګټې خوندي کړي، بلکې دغلته د خپل پوځي حضور د دوام لپاره زمینه هم برابره کړي. ورځپاڼې لیکي لویدیځې رسنۍ وایي چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته له یو ځل بیا له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي، دولت به سقوط وکړي، اقتصادي حالت به خراب سي او یو ځل بیا به طالبان واکمن سي. خو ورځپاڼې اټکل کړی چې حالات به په شل لوري پر مخ ولاړ سي او دا ځکه چې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته به له وسلوال مخالفینو د جګړې پلمه واخیستل سي. محور نه دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر کرزي د پرونی څرګندونو په اړه د ځینو کتونکو نظرونه راخیستي او لیکلي چې اکثره دغه کتونکي د حکومت له دې دري سره موافق دي چې له 2014 میلادي کال وروسته بحران نه راځي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه کتونکي ځینې شرایط مطرح کوي او وایي که دغه شرایط پوره نه سي نو د 2014 میلادي کال وروسته او یا لږ څه په ځنډ په 2014 میلادي کال کې د بحران امکان زیات دی. ورځپاڼه لیکي چې د کتونکو په شرایط کې د شفاف انتخاباتو ترسره کول، د اقتصاد غښتلي کول او د خلکو حکومت د سیاسي ارادې پیاوړي کول شامل دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې افغان حکومت باید له کوم ممکنه بحران د مخنیوي لپاره باید ځینې مهم بدلونونه راولي او دا ځکه چې اوسنۍ حکومت او ملي شورا هیڅ راز وړتیا نه لري او له بل لوري همدا اوس په ملي شورا او حکومت کې جګړه ماران واکمن دي. د 2014 میلادي کال نه وروسته حالات په اړه د اندیشنې او اټکلونو په داسل کې بیانې شوه چې د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه په افغانستان کې د نفوذ پراخولو هڅې بل مهمه مسله ده چې پراخې اندیشنې زیږولي. خدمتکار نه دولتي ولس پانی په دې ترڅ کې په افغانستان کې د نفوذ زیاتولو لپاره د ایران په هڅو باس کړي او لیکلي ایران اوس داسې هڅې پیل کړي چې د افغانستان راتلونکي ته بڼه ورکړي. ولس پانی د شمیر کتونکو په حواله لیکي چې ایران د هڅه هم کوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه رواني خبرې لستونځو سره مخ کړي. ولس پانی لیکلي چې یو شمیر افغان کتونکو دا باور څرګندوي چې افغانستان اوس مهال د ایران د نفوذ په معاصره کې دی او لبل لوري اوس مهال په هیواد کې شپږ داسې تلویزیوني چینلونه او دولس رادیوګانې دي چې د ایران لپاره کار کوي. د ورسپانی په باور په ورته وخت کې اوس مهال د پاکستان د استخبارات ترڅنګ د ایران استخبارات هم د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې زیات فعال دي. ورسپانی په پای کې د کتونکو په حواله داس پرشتنه کړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې له ایران او پاکستان سره اړیکې باید په نښه شي. هیواد دولتي ورسپانی بیا په هیواد کې د ملي صنایعو د ودې په اړه د ولسمشر په پرونی سپارښتنه باس کړي او لیکلي چې اوس مهال په هیواد کې بهرنۍ پانګونې ته ښه موقع برابر شوی ده. ورسپانی لیکي چې ښاغلی کرزی ډاډ څرګند کړي چې له 2014 میلادي کال روسه به د هیواد ملي صنایع لا نور واده وکړي او په خپل ځان به سیاسي.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل
درمنه دوستانو سلامونه مې ومني. پرونه خبرونه کې لومړی یو کسانو ته مطلب لرو چې په موبایل کې د خبرو کولو په وخت ځان مقابل لوري ته نور پیژني.
د شپې یو بجام را ته زنګ راځي، حساب نه نه حساب تکان خوري.
ورپسې دی غوښ د کوونکو په حال ځان خبره و چې د خوندې درسونه په کور کې نه وي.
په مرور د زمان سره درسونه بوج پر ډیر سي، په امتحان کې هم ناکامه کیږي، اته داسې ملدل چې مکتب پرې شي دی.
ورسته شی بو کې تمثيلي ټوټه هم چمت شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی. درنو اوریدونکو، د مخابراتو د وزارت مسولین وایي چې د افغانستان او افیسه د وسیدونکو ګرځنده تلیفون یا موبایل کاروي. موبایل ګڼه سنتیاوی خلکو ته چمتو کړی دي. نن سبا د موبایل په واسطه دوستان یا د بل حال نه ډیر ژر خبريږي. خو له دې سره سره یو شمیر عام خلک له کسانو شکایت کوي چې د موبایل په سمه کارونه نه پويږي. وخت نا وخت زنګ وهي، ځان نور پیژني، بس په کیسو پیل وکړي. په دې ډول هم خپل او هم د مقابل لوري وخت ضایع کوي. په فایل کې به دې اړه د څوتنو خبري اورو.
مثال د خبر و زنګ راځي چې زه اخلم امازو یا د خاله زوی خدای دست وای پاکه ده چې زه پلانکه ما دغه کار در سر لرم یا سوال نم پکتن وکرده زان معرفی و نکی او کسی که او رو ولی ما وقتمونی سه دخپل زانم سرگردانه که ده سه مطلب لری سو که زان نمعرفی که
دیر پا مشکل ماره اونو لنبر میزده کرده ده چه دیر مرتکتلی اول سر تای بی پویگم باید دی خپل زان معرفی که دی اول نرات او وی چوک چه مخپلی پویگی نو دست خونده چه خبر اول شروع که سر نزان معرفی کواته وی پیجانه نانو بیدا مشکل جوریگی
مو به سی وده یو دغه چې توک زنګرته وای په دنه پیګ چې چا زنګر وای له کچې ته نو ما وخصله په نومې او په جنو بیا که مو زنګر وایو مو دلته ما سراب کېږي پیسې په لګېږي خو دا زنګ څه پیدا وکړه
پیژنه مې نه لمبر دې ټلیفون مې نه وینه ما شپه به وي نا وخت به وي وخت به وي اول ځان ماری پکې ځان چې ماری پکې بلغنه موضوع وای بلغنه دې خبرې
زنی وخت بیا خپلوان لدین خوان داخلي چې خپل دوست وزوروي زنګ ورته وهي کورنۍ شخصي کیسې کوي خو خپل نوم نه ورته اخلي د کابل اوسونکو مریم وایي چې د هم نزاکتن سم کار نه دی
ته باور وکړه چې د دې نمبر موږ څو ځای کې ورکه اتصالات و اتصالات کې مرکز دغه سي نوم اخلي دا اخلي به روز تر روز په پوسم چې دادم خپلوان په دې څه د سینې خې بای ویلي څوک خې د خپلوان نه خپل څه سي ویلای کنه باید ځان دې معرفي کړي چې خپل نه پر راځي د څوک ده
مریم ده هم وایي چې ډیر زله د هغه خپلوانو زنګ ورته والی د یو مهم موضوع په اکلې خبري وسره کړي خو دې نه دی پیژندلی ځکه هغه ځان نه دی معرفي کړی
مامو زوی میرا ته زنګ وکه چې سبا ته شاو شش ته تاسو راسي خو هغه ورته مل مال ورور تاسو فنده این که هغه قطعه که ولز ډیر کار لرم ما نندو خبر می تاته درکه اما هغه قرار زایر په تاسو به ته فنده غو ما زنګ وکه که هر څوکی تاسو تر زوی د مامو زوی هر شي سي اول ځان معرفي کی سزه فلانی په تاغه نه خبرې د خپل وکی
د کندهار اوسیدونکی فهیم وایي چې د دوی په سیمه کې که څوک دروازه ټکوي یا زنګ وهي نو لومړی ځان مقابل لوري ته ورپېژني، خو که چېرې ټلیفون کې د خبرو په وخت مقابل لوري ته ځان معرفي نه کړي نو بیا به د ده کیسه پی کېږي.
د کندهار په خلکو کې هم همدغه چې په تلیفون کې یا په عامه خبرو کې دروازه وټکوله زه یم خیر مات محمدو په کور کې دی ځان اول معرفي کا، که تلیفون هم دی وایي الو زه پلانکی یم د امید سره مې کار دی، داسې اول معرفي کول شرط دی. زموږ په فرهنګ کې مخکې و او تلیفون کې خو بیا ضروري شرط دی. بعضې اوقات داسې هم شوی دی، زه په خپله یو ورځ په تلیفون کې مې نظیر دوه نومه و، نظیر ته مې زنګ ووهله، هغه زموږ همکار و او بل نظیر چې دی هغه زما هم صنفی و پوهنتون کې. ما کیسه ورته شروع کړه، تقریبا یو لس دقیقې ورسره غږېدلی وم، پاس ته یې دی وخندل، ما یې لولې خندې ویل نظیر یم مګر دغه نظیر یم، د تاسو همکار صنفي دی نه یم. د پوهنتون کیسه ما ورته کوله.
ځینې کسان بیا خپل سیم کارتونه ژر ژر بدلوي، په دې صورت کې هم د دوستانو شمېرې نه پېژني، بیا هم پکار دی چې ځان په پیل کې مقابل لوري ته ور وپېژني.
دوستان وي زمونږ سیم کارتونه خو نن سبا ویني چې ډېر زیات ارزانه شوي دي، قیمت یې ډېر زیات کم دی، نو هر څوک دا اخیستلی شي. مختلف سیم کارتونه واخلي، قصه درته شروع کړي، دفتن بېرته بند موبایل چې کله بند شي نو انسان په سوچ کې شي چې دا څوک و. نزاکتن مونږ نه شو ویلی چې ته څوک یې، ځان را معرفي کوي یا څنګه، باید چا چې زنګ وهلی دی هغه ووایي چې زه څوک یم.
د روانشناسانو په خبره انسان تل په نارمل حالت کې نه وي، کله یې فکر پریشانه وي نو په داسې وخت کې هم مقابل لوری له خبرو یا شمېرې نه نشي پېژندلی، نو ځکه ضرور ده چې په پیل کې ځان معرفي کړي. په دې هکله د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي وایي،
ډېر ځله داسې سوي دي چې زه یو چا سره په موټر کې ناست یم، تلیفون ورته راځي، نیم ساعت خبرې ورسره کوي، د خپلې مېرمنې قسم ورته کوي، د خپل زوی قسم ورته کوي، د خپلې درایې قسم ورته کوي، ټول قصیص ورسره وکړي، په آخر کې ورته وایي چې ته مې ونه پېژندې، بیا هغه ورته وایي چې زه احمد یم، او وایي ما فکر کاوه چې ته محمود یې. په دغه ټولنه کې چې ژوند کوو، له دغې ټکنالوژۍ سره چې مخامخ یو، دا ټلیفون، دا موټر، دا کمپیوټر، دا انټرنیټ، د دېو په نزاکتو باید پوه شو، دا باید زده کړو چې دا څنګه وکاروو. ښه خبر دا ده چې موږ یو چا ته ځان ور وپېژنو. انسانان ټول له استرس لاندې، له فشار لاندې دي، او دغو انسانانو سره د برخورد او دغو انسانانو سره د ټولنیزو چارو مخته وړل یا دوی سره کار کول ډېر باریک سوي او نازک سوي دي.
په موبایل کې د خبرو کولو بل مزاحمت د شپې نه وخته زنګ وهل دي. په دې ډول ځینې کسان خپل دوست له خوبه باسي. د کابل اوسیدونکي نادیا وایي چې د خپلوانو له بې وخته زنګ وهلو نه په تنګ راغلي.
د شپې زنګ راووایي رښتیا هم چې په اعصاب ډېر بد تاثیر کوي، چې د تلیفون اواز یږي او زنګ راغی بس زما دواړه اعصاب خرابي، زه په سردرد یم تقریباً، که بیخي هغه نږدې دوست یم شي چې زنګ درته راووي بس ستا اعصاب خرابوي.
حمیده هم له ورته ستونزې سره مخ ده، وایي که کومه بده پیښه هم شوې وي نو د شپې خو ځان نشي ورسوی، ښه به دا وي چې په مناسب وخت کې زنګ ووهي.
د شپې یوه بجه هم راته زنګ راځي، اعصاب نه نه اعصاب تکان خوري. خداوند هر حالت راولي، مثلا مرګ سته، مریضي سته، هر حالت راولي په انسان. په مغه شپه کې چې بیخي ما نږدې دوست لیمي، نو سړی کوشش کوي چې باید په شپه کې تکان ورنه کړي، فلاني مرده خو خیر هم دغه مشکل خو سارم کې د څه تاسو ویلي وای، نو په هغه شپه کې خو هېڅ امکان نشته چې په هغه شپه کې سړی ځان ورسوي. کنه مغه کېږي چې مثلا سار وخته منځ مهال سړی مونځ کوي، هماغه وخت یو تلیفون وکړي، سړی کولی شي چې هماغه وخت تصمیم
بیا هم د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي نه اورو چې په رواني لحاظ د شپې ناوخته زنګ وهل څه زیان لري.
په شپه کې یو چاته د تلیفون زنګ، کله چې یو څوک په درس کې د تلیفون زنګ، په دې ارزښتونه باید پوه سو. یعنی که یو مور پیږي په دې باندې چې لورې پوهنتون ته تللې ده، باید د پوهنتون په مهال زنګ ورته ونه وایي، ځکه چې مور پیږي چې دا په پوهنتون کې ده، ملګری په دې پیږي چې ملګری مې دا اوس په وظیفه کې ده یا اوس ویده ده، باید مزاحمت ورته ونه کړي. درې شپې مخکې کابل ښار کې ما موټر وران سه، او د شپې په یوه بجه وران سه، ما د موټر درازې کلب کړل او قرار په خپل موټر کې ویده سومه. ما خپل ملګرو ته د دې مزاحمت او د دې اذیت ورنه کړ چې دوی اوس راسي له کوره. متاسفانه ځینې ستاسې په نیمه شپه کې خلکو ته زنګ وایي، دا یو ډول سادیزم ده پاروا پونه کې.
قدرمنو دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په ځینو کورنیو کې ماشومان سره د هغوی د ښوونځي د درسونو په برخه کې مرسته نه کیږي. کورنۍ د ماشومان د زده کړې لپاره یوازې ښوونځي کافي بولي، خو یا کله مو فکر کړی چې که ماشوم په کور کې درس تکرار نه کړي پایله به یې څه وي؟ په دې وروسته خبرې کوو. لومړی به دا واورو چې ولې ځینې کورنۍ بچو سره د هغو د لیک لوست په برخه کې مرسته نه کوي. د غزنی له اوسیدونکي محمد شریف سره په دې اړه غږېدلی یو.
متاسفانه ډېر خلک بې سواده دي، هلته صرف مکتب ته کوچنیان لیکي او راځي، معلمان دي، مدیران دي، هغه به درس ورکوي، درس به وایي، کور کې خو نه ویل کیږي کوچنی باید خپله کوشش وکړي معلم کوشش سره وکړي.
د کندهار اوسیدونکي ریتا چې په ځوانۍ کې کونډه شوې او خپله هم یوه نالوستې مور ده وایي دا بهانه نشي کېدی چې څوک به له بچو سره درس ووایي، ټول بې سواده یو. هغه له خپلو تجربو نه یادونه کوي.
دا مخامخ موږ کور ته همسایګان وو، نو ما به هغو کور ته ورستول چې ما درس نه وویلې، نو ما به هغه ته استول هغو بور سره درس وایه. اوس شکر ډاکتره ده،
هفته کې خو یو ورځ یا دوه هفتې بعد اتمن استادان ته ورکړم چې زما د لور څنګه دی رویه د استادانو سره او د درس سره. تر هغه ورځ ستا کتاب وګورم، ستا کتابچا وګورم. د مور د پلار دا مسؤلیت دی، باید درس ووایي. خیر دی که مور یې نه پوهېږي یا پلار نه پوهېږي، خیر دی څنګ ته همسایګان وي لکه ما چې مخکې درته وویله وروایسته یې، خیر دی. په دې کې شرم نشته.
په اکثره کلیو کې بیا لوستي کسان نه وي، یا خو وخت نه لري چې ماشومانو ته درس ور زده کړي. مجیب رحمان وایي چې که کورنۍ یوازې پوښتنه هم وکړي، نو ماشومانو ته دا احساس ورکوي چې هغوی پوښتنه کوي او زده کړې ورته مهمې دي.
خاص پوښتنه وکړم چې تا څه زده کړي که نه؟ که هغې وویل چې ما زده کړي، نو زه ډېر خوشحاله وم. او بیا هغه تشویقوم، کیسې ورته کوم چې تا نه به یو داسې سړی جوړ شي درس وایي، یو داسې سړی به در نه جوړ شي. کلي کې خلک ورته ښیم چې مونږ کلي کې پلانې وګوره څومره درس ویلی دی، هغه پلانې وګوره څومره درس ویلی دی، څومره غټ خلک ترېنه جوړ شوي دي. تشویق شي هغه بیا درس ښه زده کولی شي.
د کندهار اوسیدونکی احمد وایي سره له دې چې ټوله ورځ په رسمي دفتر کې کار کوي، ستړی ستومانه وي، بیا هم چې کله کور ته ځي له خپلو ماشومانو سره ورځنی درس تکراروي.
دغه همروزه درس یو دا چې دوی په مکتب کې باجوراته کولی شي، د معلم صاحب سوالونو ته جواب ورکړي، یا تختې ته پورته شي سوال حل کړي په تخته باندې، دغه هم ګټ ورته کوي. یو بل دا چې په مرور د زمان سره درسونه بوج پر ډېر سي، په امتحان کې هم ناکامه کیږي. بس دغه دي چې کرا کرا دوی علاقه د درس څخه کمیږي، اته داسې ملدل دي چې مکتب یې پرېښي دي.
که چیرې هره ورځ نوی درس تکرار شي او په سمه توګه ذهن ته وسپارل شي، نو د ازموینې په وخت په زده کوونکي دومره فشار نه وي. واحد یار وایي چې خپل درسونه یې هره ورځ لوستل، نو ځکه له لومړي ټولګي نه بیا تر دولسمه د خپل صنف اول نمره وو.
استاد به چې کوم درس راکړ، که هغه به د الجبر و، که هغه د فزیک و، که هغه به نور اسلامیات او اجتماعیات، د دې ټولو دغه روزمره درسونه ما په خپله باندې یو مسؤلیت مې ګڼه چې دا به زه تکرار کړم. زه هم که هر څوک خپل درسونه روزمره ونه ګوري، د امتحان ورځو ته بیا درس وساتي چې زه بس یو ورځ به زده کړو، امکان ولري په دوی باندې یو ورځ باندې مریض شي، ډول ډول پیښې رامنځته کیږي. دای په هغه ورځ باندې ونه شي کولای چې خپل کتابونه وګوري، خپل دی روزمره درسونه پخوانی دي تکرار کړي، اوس هم په دغه باندې درسونه بوج دي. زه هم چې هغه درسونه چې نه نوبات او کورنۍ به د مسؤلیت لمخنه که استاد نه مورغله په دوی باندې تکرار کړي، دوی د خپل بشان هم داسې پری دي چې زه بس کتابونه وړي کتابونه راوړي، نو ته به خبره ده چې دغه ماشومان به یا به ناکامیږي او یا بل د خپل مکتب زړه تورني.
د ډاکټر تکل په باور د ماشوم لپاره تر ټولو ښه ښوونکي د هغوی مور پلار وي. که چیرې هغوی لږ هم بېغوري وکړي، نو بدې پایلې به یې ټول عمر هم جبران نشي کړی.
حتی تر دې چې د استاد د نوم پوښتنه هم ورنه کوم چې څه نومیږي، دا په دې مانا چې د استاد له نوم سره او د هغو خواص سره د ما ماشومان بلد اوسي، هغه هم داسې ګڼي لکه خپل غوندې. نو چې کله خپل وګڼی چې ده په زړه کې هره پوښتنه وي، هغه له هغوی نه کولی شي، نو بیا زه په نوم ورته وایم چې پلانکي استاد درته څه وویلې، کم جای درته ویلې، کم سبق درته ویلې، هغه ته نه اورم، ګورم یا که چیرې کوم جیبانې نه بي پوي سوای یا ستونزې ولري هغه ورته حل کوم. ډیر ماشومان هم داسې دي چې مور پلار له دې نه بي پروا وي، وای خو دا الک دا یا جلې د مکتب ته ځي او بیرته برازي او خپل دوی خپل خ پويږي. نه، دا ډیره غلطه نظریه ده. باید مور پلار ځان مسول وګڼي تر څو دې حد ته رسیږي چې دای خپل درد کې احساس کړي چې زه څه وکم.
اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې دغو کسانو په هکله خبرې شوي چې د ملي بس له څوکۍ نه سفنج کوي او په دې ډول هغه د ټولو خلکو له ښې باسي. تمثلي ټوټه ما فرشتې مرسلې لیکلې، صادق سپینغار ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستې.
واخذې څه شوې؟ نیم ساعت وشو چې دلته راغلې. چای راوړه. دا څه دی؟
ولې نه پیژنې؟
خو سپنج دی کنه. نو په دې مردارو چټل څه کې خوېسه واچو؟
خورمه یې څه پی کوم، لوښي پی مینځم، د سرخان پی صافي کوم، د موټر د سیټ نه مې راوړی دی.
دا یې لا بلا، نو موټر د سیټ نه نه څنګه راوړل؟
وی یو ځای دغه نشکې دلای و نور ما راوښ کول.
ته نه جېلو شې د ترتې شې د مینځه
اوره کې ګخورې دې دغه خزه د لاس تر سپوږمو راغلې.
ولی
او خوری ته دا وګوره، ده دا سپنج راوړه دی باندې وی لوخي پریمینځه.
خوری دا مې د موټر نه راش کولای دی.
د موټر دې راش کولای دی؟
او خوره د ملي باس د چوکې نه راښکوله
ولی ورنداري غټه شزه یې وړه خو نه شکر دی ماشومان لري دغه د ملي باس چوکې نه دغه خلک شکوي چې داسې خرابې سوي دي چې وی ګوره ته چا سپې خوړل دي نیمه نیمه نست
خوره په ملي باس کې به زه په شوق یو ځای نه بل ځای ته تلم دغه مونږ چې واړو هغې وخت درته وایم او اوس راشه وګوره چاول زما خزی ملی باس رانه ایتم لا تړل
هغه په خانی وختونه وبو یوړل هغه د ملت مال دی
ک چوکي روغوي چوکي پسته اسپانج ولري خو مده تور باندې کینی تو راحت وي
زه خو کال کې یو ورځ وزم سړی یا
خو کال کې ورسته وزي ورځ وزم یو ورځ دا وزي
چې ما شوم دا کار کې تی نصیحت ورته کوټر ته زوی دا کار شو کار نه دی چې ته کوي ته څنګه دا کار کوي
ګوره وخزي د غسپن بیا 15 روپۍ کېږي یا 10 روپۍ کې تا خو د زرا روپۍ موټر په دغه یو سپنج خراب کې
بس که سړی یا داسې پوس موس را ته خراس داسې مخواکس را می وو بیا دا غس کار نه کوم
ته خو مکو مکو کبل چم کو پر نه دی چې دا کار وکړي
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
سلام اوریدونکو له روغتیا سره مو خوشحالی او بریالیتوب غواړو زمیرا روان دی ځانونه پر ساتي چې سالم وونوي او ډاکټرانو کلینیکونو ته کار ونه ګوري اوس خو یو قدم باد یو روغتون او کلینیک جوړ شوی دی چې د ناروغانو د جیبونو عملیات وکړي پیسې دوی ته جارو کړي او وروسته یې معایناتو ته یې بل هیواد ته ولیږي دا معاینه خانې کلینیکونه او روغتونونه هغه واړه پاټکونه دي چې له سړي نه د ناروغیو پر ځای د هغه پیسې ورکوي او چې ترې راووځي نو له تېرې ناروغۍ سره به دې دوه درې له هغه بطرې پیدا کړي وي د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب وایي
فیلسوف کرتو صاحب د اوریدونکو لیکونه برا واخلم
او را واخلم
دا غلمړی لیک له یو نامعلومه ځای په ځان ماین را لیکلای دی او دا پښتنه یې کړی دا چې اروپایي اتحادی خو خپل مرسته باندې کړی او سبب د حکومت لخوا د کړو ژوندو نامعلی کېدل هودلې دي نو کرتو صاحب ته سوای چې نړیوال بلدی وروستام لکه د پخوا غونډې به ټول او به ترازم رسیو کی کسنګ
په ځان ماینه ډیره پښتنه یې کړی دا او کور دی آباد چې د خپل واد په اړه دومره تازه معلومات لري په ځان ما نه غواړم نړیوال مرسته کوون کې ډیر وروسته پوسول چې مرسته په بولاو کیږي یعنی د څو کسانو جیبونو او بانکي حسابونو تلويږي او اوس که مرسته بند کړیم کومه ګټه نه کوي او که بند هم نکړي فائدہ نه لري
ولی
ځکه د غلو او فساد کوونکو کار شوی دی او ملت خوار خود چا په یاد نه دی نو په ځان ما نه د مرستو او نمرستو په حق لا امره کسان پویږي چې ګټه ترې اخستلای شي م په سي ګرځا
کرتو صاحب تم کله په ځان ماین شوی
ډیر ظلمایان شویم خو روزګار داس چپیړی وهلایم چې لمینه توبه ګارا کړایم خو وسم ډیر په ځان ماینان شته
کوم یو ته پیژنې
او زیاتره صاحب نظران په ځان مینان دي او لامدې عمل ایو په خپې او ټلویزیون او رادیو کې وي او بل په خې په بل رادیو او ټلویزیون کې بل لیک را واخله
دغه بل لیک ادم خان را لیکلای دی او سلام روستوي چې ښه اسري او په موټ برابر چپړوسی او غړملی میز دده په بیوزل او کمزورو خ سیاست او پټکی کولای شم خال خنده ډکه خوله او د ضرورت په وخت خطری تندای لرم نو اس کړتو صبرته وای چې چارواکای او یا هم د کومې ادارې امر کیدای شم کنه
ادم خانه ګلا شکر دی دا ټول ضروری شان لري خدا وای چې پغلا کی څنګه
نو فیلسوف کړتو صاحب غلا څه کوي
انجلې مساده کیګه اوس د لوړ پوسټ په نیولو کې لا چاپلوسې نه ورسته د غلا مارته ډیر اړتیا ده ځکه هر امر تر لاس لاندې و غلطه اړتیا لري چې بیا هغه تر لاس لاندې کس غلا وکړي او د تخپل برخه ورکړي او همدارنګ د غلا کولو چلونه وروخي اونځلې
د دې څخه خو زه اوس خبره شوم
د ټکنالوژي لپاره مخته او نوې کېدو سره د ژوند په ټولو چارو کې نوی والی او بدلون راځي. اوس هغه وختونه نسته چې سړی به یوازې په چاپلوسۍ وړاندې تلای شو. اوس له چاپلوسۍ نه ډېر د غلا او اداري فساد کولو مهارت اړین دی. و نجلۍ،
نو که د آدم خان د غلا مهارت نه وي زده، چېرته زده کی؟
دا خو ډېره ساده خبره ده. اوس هره اداره او دفتر د غلا زده کولو ځای دی. د ملازم توب او پیاده توب له پوسته واخله تر وزارته، په ټولو کې د غلا مهارت زده کېدلی سي.
دغه بل لیک صبرناک را لېږلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې څومره صبر سړی بری ته رسولی شي.
صبرناک کنګور یې، نو د خواښې تر وفاته دې صبر پکار دی، او که خواښې یې نو د انګور تر بېلېدو، او که یوه هم نه یې نو تر 2014 میلادي کاله پورې صبر وکړه، هر څه به روښانه سي. هسې هم خدای صبرناک پیدا کړی یې.
دغه بل لیک شیرینې پتاسی را لېږلی دی او پوښتنه کوي چې دغه د هیواد حالات کومې خواته روان دي، په تشویش کې یو.
شیرینې پتاسی، د حالاتو پوښتنه مه کوه، ځکه چې اداري فساد او په فساد ککړو چارواکو حالات دومره کړکېچن کړي دي چې دوی خپله هم نه پوهیږي چې څه به کېږي. خو دا یوه خبره له لمره هم روښانه ده چې ملت خوارې په خوارۍ او بد امنیتۍ کې تر ستونې پورې ډوب کړی دی. اوس یې نو کله سره یوه نیزه اوبه واوړي او کدوه چورت نه پرې خرابوي. شیرینې پتاسې ګلې، ته هم چورت مه پکې وهه چې اعصاب دې مفت خراب نه سي. بس ته خبریالې، نور لیکونه بل وار ته پرېږده چې زه ځم په بله راډیو کې صاحب نظری کوم.
وزر څوار سم کولته ټول خلک ورختا دي. ان د لورګانو پلارونه هم هڅه کوي چې لونې له 2014 کال مخکې واده کی. لکه داسې
خیرو لاله، وای خې خاندې راغلی وو.
او تا اوسه د واده لندن ته راغلی وو چې دوه روپۍ پیدا کی بیا به رامنډې کی. چاله زر شه واده راکه د تا خبره.
نو لنډون دې ورسره وکړه؟
نه تاسه، ډېر خسیس او وږي خلک دي د تا خبره. په هغې خې خې کولې پښېمانه کړم. د ګل غوندې لور مې ورکړه، اوس یې واده ولی نه شي د تا خبره.
ولې په څه ورسره وران شوې؟
په ولوار، په توی، په طلا، په جامو، په ایڅی کې خوند نو د تا خبره.
لالا گرانی د زور به نه رسیږي، ډالر ګران شوی دی.
چې زور یې نه رسیږي نو څه تر اتلل؟ خو قرار به ناستو د تا خبره.
څومره ولور دی پیښې دی لالا؟
دومره نه دی، 4.5 لک افغانۍ دی. اسې ور خطا دی، ته به وایې چې 4.5 لک ډالر مې پرې ایښي دي د تا خبره.
لالا که خفه کېږي نه، نو 4.5 لک افغانۍ خو ډېرې دي، او بیا ناروام دی.
خلشا تاوسا، ناروام دی. لکه چې مونږ په باد لویه کړې ده د تا خبره. د دروژن خبره ده، یو لکوم یوازې ګوټې پرې خوړلې دي د تا خبره.
لالا نور دې څه شی پېښې دي؟
تا ته دې وویل سي 1.5 خروار وریجې، 2 خرواره لرګي، 1 غوړی، 10 پیپه دوه منی غوړي، 40 منه شیرینی، 10 منه بوره. نو تا ته دې وویل سي 1 من تور او 1 من شین چای او ځینې نور ضروري شیان له 1 کیلو طلا. لاس جوړې قیمتي جامې او نور د تا خبره. څنګه دې سترګې ډېډېډي وتی هلکه؟
خیر و لالا، دا خو ډېر زیات شیان دي. ګومان نه کوم چې پوره به کړی شي، ځکه د ډالر له قیمتې سره شیان هم قیمته شوي دي.
پلار خو به یې پوره کړي د تا خبره. د ما لور خو اوبه نه ده راوړې.
لالا که د ما منینو له ګزاره ورسره وکړه، ګراني ده چې لور دې در پرې نه دي.
هلکه تاوسا، وایم دا خبره دې هم بده ونه کړه. بار مې درون پرې ایښی دی چې مخخې کوله، نو همداسې یوه خبره یې له خولې ووته چې د انجلۍ د پرېښېدو بوی ترې ته د تا خبره.
زه هم دغه ویره لرم ولاله.
نو تاوسه چې داسې ده، ورته ګوره منو سبا ته ورشه او خیخان بیرته راتاو دکه د تا خبره څه به زه ګذاره ورسره وکړم او څه دې دوی راته وټوخیږي د تا خبره
لالا د ما هم همدغه خبره خوښه ده سبا ته به ورشم
خامخا ورشه هسې نه چې واده ته راغونډې کړې پیسې ترې مصرف شي د تا خبره بیا به نو لاس مروړو او څه به لاس ته نه راځي د تا خبره
لالا څومره ورته راټیټېږي
څومره چې ورته راټیټېدای شوم
یعنی ولور او نور شیان نیم په نیمه راکموي
ګوره تا اوسه ولور څلور نیم لکه نه درې نیم لکه پرې ومنه شل زره پکې د تا نور څه وایې څنګه دې
خللالا خیر وسي جوړېږي خبره خیر او نور شیان څنګه کوي
وایمه تا ته دې وویل سي لس منه به په وریجو او لرګیو کې ورته کم کړم او دغسې به په نورو کې هم د تا خبره نور خو نو ځان نشو پژلی لکه لږ فکر وکړه
لالا ما ته پکې څو یمه راکوي
پنځه منه وریجې اوه منه اوړه نیم من غوښه نیم پیپ غوړي او یو پاوچای د تا نور څه وایې
سامده لالا داسې وبوله چې بس واده پیل شو
بس زه هم ورته تیار یم ژر خیخان راتاوده که د تا خبره 2014 کال را روان دی والکه هسې نه چې بیا ټول عمر ارمان کوو د تا خبره